دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزا اجملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د یو شمېر هغه بریدونو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو پکې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه او ډزې کړي. دا مو د سر موضوع ده. همدارنګه د هلمند څخه د سولې کاروان کابل ته رسېدلی دی. په دې موضوع هم رپورټونه لرو. خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان امنیتي پوستو حملې بیا پیل شوې دي. د سولې د هغه ولسي حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه کابل ته رسېدلي غواړي نن په کابل کې یوه لویه غونډه جوړه کړي. د ترکیې و کورد سیاستوال له زندان څخه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ وینا خپره کړه. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې هغوی ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایتي اداروي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شهر کونه په ګډون په څو سیمو کې د پولیسو او سرتیرو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو په شاوتن باوه. د دغه برید په اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو ادعا شوې او دغه راز ویل شوي چې دوه سرتیري هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا په پیل شوو حملو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. وسلوال طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې حال کې پیلوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند لس ورځې نور تمدید کړ. سعودي عربستان په ننګرهار کې پرونی ځان وژونکي حمله په کلکو ټکو وغندله. د هیواد بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او افغانانو سره خواخوږي ښودلې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې په مبارزې او له افغانانو سره پر پیوستون ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم په ټویټر کې د هغو حملو دوام غندلی چې د اوربند خوښۍ لمانځونکي پکې په نښه شوي دي. د ننګرهار د روغتیا رئیس نجیب کمول وایي په جلال آباد کې په پرونی ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1900 او ټپیانو 1500 ته رسېدلی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. خو تر دې حملې یوه ورځ مخکې دغه راز د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د بلې خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. د سولې د هغه ولسي حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر څو ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسېدلي غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. دغه ولسي حرکت چې شمېر په لومړي سر کې 9 تنه وو او په لاره کې په لسګونو تنه ورسره یو ځای شوي تر شاوخوا 610 کیلومترو پلي مزل وروسته تېره شپه کابل ته ورسېدل. د دغه حرکت د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤول احمد ضیا صدیقي شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د غونډې د پاره مو ترتیبات نیولې دي. همسرې بجې باندې غونډه شروع کېږي. غټه غونډه به وسیږي. نن یوازې د کابل په سطحه باندې غونډه د 15 تاریخ باندې سبا ورځ ته مو د ټولو ولایتونو په سطحه باندې عمومي غونډه نیولې ده.
د سولې د دغه ولسی خوځښت غړي په داسې حال کې کابل ته رسېدلي او د حکومت مشرانو ته د سولې او اوربند پیغام له نږدې رسوي چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې له نیمایي څخه د اختر په مناسبت اعلان کړی درې ورځنی اوربند مات کړی او په یو شمېر سیمو کې بیا حملې پیل کړي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې یو کورد سیاستوال له زندان څخه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ وینا خپره کړه. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې را روانه یکشنبه دوه انتخابات کیږي. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټي د جمهوري ریاست د زنداني کاندید صلاح الدین دمیرتاش وینا چې لس دقیقې وه پرون خپره کړه. له دې سره دی وتونید چې د حکومت مستبد رژیم وغندي. د ترکیې د قانون له مخې هر کاندید کولی شي تر 30 دقیقو پورې خپله وینا په وړیا ډول له تلویزیون څخه خپره کړي. دمیرتاش د خلکو ډیموکراتیک ګوند له مشرانو څخه دی چې د 2014 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې بندي دی. پر د تور لګول شوی چې د کوردانو له غیر قانوني افراطي وسلوالو سره اړیکې لري. خو د خلکو ډیموکراتیک ګوند په هر ډول غیر قانوني فعالیت کې خپل دخالت رد کړی او وایي د فشارونو هدف د اپوزیسیون ځپل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د ترکیې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات به تر ټاکلي وخت باندې یو کال مخکې د جون په 23 وشي. په جاپان کې درې کسان هغه وخت مړه او په لسګونو نور ټپیان شول چې یوې زورور زلزلې نن د دې هیواد په لویدیز اوساکا ښار ولړزه او کیدو خبري آژانس راپور ورکړی چې په مړو کې دوه بوډاګان او یوه نه کلنه نجلۍ شامله ده. د جاپان چارواکي وایي زلزلې د ودانیو ښیښې ماتې کړې او د ودانیو ځینې برخې ونړولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په حواله د زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 درجه و او مرکز تر ځمکې 10 کیلومتر لاندې ژورو. د نړۍ قدرتونو په تیره بیا د امریکا متحدو ایالتونو او روسیې د خپلو اقداماتو په نتیجه کې د اټومي سروکو زیرمې لږ څه کمې کړي او د 2013 میلادي کال تر پیلې شمېر 4415 ته رسېده. خو له دې سره د دغو وسلو پرمختللي پروګرامونه دوام لري. په نړۍ کې د اټومي وسلو د زیرمو په اړه دغه وروستۍ شمېره د سټاکهولم د نړیوالې سولې څیړنیز انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې نن خپور کړی څرګنده کړې ده. راپور وایي هغه پیژندل شوي نه هېوادونه چې اټومي وسلې لري د دغو وسلو شمېر تېر کال 4915 شو. له دې سره امریکا او روسیې د اټومي وسلو زیرمې کمې کړې. خو په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو په سلو کې نږدې 2 بیا هم له دوی سره دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. لومړۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ کیږي. د فوټبال دوهمه مسابقه د بلجیم او پاناما ترمنځ، د درېمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ کیږي چې د شپې په 10:30 بجو پیلېږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری در تواور اول مننه تری کول اندی په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لري. وابوري چې د وسلوالو طالبانو لخوا د درې ورځنی اعلان شوی وربن له پای ته رسیدو وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي، خو دوی وایي د دوی لخوا لا هم وربند دوام لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره د اموري چې له هلمند څخه د سولې کاروان نن کابل ته رسیدلی دی. همدارنګ به په افغانستان کې د وروستي وربند څخه په ترلاسه شوو نتایجو او همدارنګ د سولې پر راتلونکي د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافي سره مرکه هم ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروسته له هغې د یو شمېر بریدونو او نښتو ریپورټونه ورکړل شوي دي چې پرون د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان شوی درې ورځنی وربند پای ته ورسېد. البته د افغان حکومت لخوا دا وربند د 10 ورځو لپاره هم غځول شوی دی چې اوس یوازې یو طرفه وربند ورته ویل کېدای شي. زما همکار رحمت الله افغان د وروستیو امنیتي پی خو او د وربند د ماتېدو موضوع تعقیب کړی ده. افغان صاحب، د تاسو معلومات څه وایي؟ ریپورټونه داسې راغلي دي چې د درې ورځني وربند چې طالبانو اعلان کړی و له پای ته رسېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان حکومتي ځواکونو بریدونه شوي دي، په یو شمېر پوستو ډزې شوي دي. نور بل تاسو واورو.
مننه انسب. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د وربند نوی وړاندیز نه دی منلی او له درې ورځني وربند وروسته تیر ماښام یو ځل بیا په یو شمېر ولایتونو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته امر سوی چې یوازې له خلکو او خپلو ځانونو کلکه دفاع وکړي او نوی اعلان سوی وربند جدي مراعت کړي.
ننګرهار، کونړ، لغمان، غزنی او ځینې ځایونه کې په هلمند کې او په فراه او دغه کې فاریاب کې خوشبختانه تلفات نسته. موږ په دغه آتشبس کې یا غربن کې په ډېر خطو کې خپل قطعاتو ته امر ورکړی چې باید په ټول قوت باندې اظهارات ولري، اما آتشبس باید جدا مراعات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو له لورې د کوچني اختر په درې ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره ورځ ناوخته پای ته ورسید او دغې ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې خپل فعالیتونه به د پخوا په څېر دوام ورکړي، خو افغان حکومت د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند موده وغځوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غني دوه ورځې وړاندې د ویډیو پیغام له لارې له وسلوالو طالبانو هم د اوربند د مودې د غځولو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت د اوربند نوی اعلان په ملي او نړیواله کچه له هرکلي سره مخ سو او هغه د تلپاتې سولې لپاره یو مهم او ګټور کار وباله. د اختر د درې ورځو د اوربند په موده کې یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان او افغان ځواکونو یو بل ته غاړې ورکړې او حتی طالبان تر پلازمینه کابل راغلل چې دغه کار د ولسي وګړو له تود هرکلي سره مخ سو. د نظامي چارو افغان کارپوهان وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند د افغانانو ترمنځ د خپل منځي سولې لپاره یو ښه او بریالۍ تجربه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض وایي د اوربند د تمدید او د تلپاتې سولې لپاره اړینه ده چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو تر څنګ دوست او ګاونډي هیوادونه هم مرسته وکړي.
د ټولو خواوو په همکاري باندې صلح ممکن کېدلی. یوازې یو اړخ، یا طالب یا افغان حکومت یا یوازې بارانیان، هر یو په یوازې ډول باندې نشي کولای چې دا پروګرام مخته بوځي. ډېره بریده باید هم زموږ دوست هیوادونه او هم همسایګان وهڅول شي چې په دې لاره کې مرسته وکړي. په دغه صورت ممکن کېدای شي په غیر هغه څخه دا ډېره پراخه موضوع ده.
له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اوربند اعلان او په ښه توګه عملي کېږي. یو شمېر ولسي وګړو د ملي شورا غړیو د افغان حکومت له نوي اعلان سوي اوربند هرکلی کړی او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتي چې اوربند تمدید کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډېره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان و چې له کابل یې تر هغې وروسته چې طالبانو لخوا اعلان شوی درې ورځنی اوربند پای ته ورسید په تاسو امنیتي پیښو خبر کړو. لکه مخکې مو چې وویل، د کابل پوهنتون استاد پوهان صاحب ودیر سافر سره په تماس کې دي همدا اوس د ټلیفون له لارې. سافر صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو چې وخت مو راکړ. دغه اوربند چې درې ورځې د طالبانو لخوا عملي شو، د طالبانو یو اعلامیه چې پرون خپره شوې ده، هغوی پکې خپل ځان ته ځینې ګټې منسوبې کړې دي چې وایي موږ وښودله چې موږ کولی شو اوربند وساتو، دا مو وښودله چې موږ څو ډلې نه یو، په یوه ډله یو، او همدارنګه د خلکو ملاتړ څرګند شو. افغان حکومت وایي چې دوی ترې لاسته راوړنې لري. دغه څه شی و دا اوربند؟ داسې یو ډراماتیکه پېښه وه، تاسو په نظر باندې څه و ده؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه احتراماتو نه وروسته. اصلا خبر خو دا وه چې فکر کومه چې دا اوربند چې طالبانو د خوا هم د اختر دپاره ومنل شو او اعلان شو، دوی تمایل دې ته لري چې سوله راشي او دوی به هم د جګړې نه ستړي وي. دې باندې هماغه وخت هم ما یو تبصره کړې وه، اوس به دا ووایم چې دا صرف نمونوي د موقتی دورې لپاره نظر هغه جګړې ته چې د افغانانو په سر روانه ده او تلفات کېږي، دا ډېر ناچیز یو اقدام و. مګر خوشبیني د خلکو ورته وه او دې لپاره چې تمدید هم شي، وغځول شي او دایمي سغله ځای ونیسي، ټول دې ته هم اړتیا لري، هم تلغسې لري. مګر دا چې هغه هیوادونه چې دوی خپل ملي اهداف صرف د جګړې د خوا لاسته راوړي، هغوی لاس لري او اتوي جنګجاري دې ته چې بیا هم هماغه لاره ونیسي، دا د تعصب ځای دی، هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح هیوادو او نیروګانو ته، خصوصا نړیوال سازمان د ملګرو ملتو د امنیت شورای باید دا ټینګه کړي دا موضوع، او وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او هغه هیوادونه چې دا جګړې تمویلوي، تجهیزوي او ټرین ورکوي خلکو ته او لابطوي، د هغو مخه ونی.
صافی صاحب، ما غوښتل همدا پوښتنه وکړم چې د جګړې عوامل لا هم په خپل ځای دي، یعنې په افغانستان کې که کورني عوامل ګوري که بهرني عوامل ګوري، وسله وال طالبان له یوې ورځې بلې ته پیاوړي کېږي، د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه ډېر لاسبري نه ښکاري، د امریکا سیاست ناڅرګند سیمه کې پاکستان، ایران، روسیا هماغسې نیتونه چې پخوا یې لرل اوس هم لري، نو ولې اوربند ولې سوله راشي په داسې شرایطو کې چې ټول عوامل د جګړې پر خپل ځای یې؟
همدا خبره ده. مګر ولې سوله راشي دا په دې معنا ده چې جګړه به او د جګړې د لارې به په دې وخت کې په دې عصر زمان کې او د اوسني شرایطو کې چې افغانان هم مکلف دي چې خپل د موقف نه په رسمي صورت سره دولتي خلک د ټول عوام د افغانستان دفاع خپله وکړي، نو جګړه نه شي کېدلی چې یو دایمي پدیده شي. ټول جګړې د جهان په تاریخ کې چې وګورو بالاخره سولې ته منجر شوې ده او تړون د سولې په منځ کې شوی دی. دا چې اوس پورې هماغه هېوادونه هغې نه غواړي او یا دوی ځان قوي بولي، نو بهتره دا ده چې که قوي هم وي نو د قوي موقف نه دی خبرو ته کښېني او په سوله دې خپل ځان ته افتخار وګرځوي چې آینده په افغانستان کښې د پښو ځای ولري.
ډېره زیاته مننه کوو صافی صاحب.
بله،
ډېره زیاته مننه صافی صاحب، کور مو ودان، مننه کوو درنه. دوستانو، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان صاحب ودیر صافی و چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د وروستي اوربند په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د اختر په درې ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اوربند له امله د دوی عواید دوه چنده زیات شوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د رسیدلو راپورونو په اساس د تیرو اخترونو په پرتله د اختر د خصوصي سکتور په کاروبار مثبت اغېز کړی. نوموړي وویل که چیرې اوربند دوام وکړي د دوی کاروبار به لا پراختیا پیدا کړي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د پکتیا ولایت په بیلابیلو سیمو کې د 108 میلیونو افغانیو په لګښت بیلابیلې پروژې پلي شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو تړونونه د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ لاسلیک شوي. په دغو پروژو او قراردادونو کې سړکونه، روغتیایي مرکز، د ویالو جوړول، استنادي دیوالونه او د ښوونځیو لپاره د اړینو توکو رانیول شامل دي. د پکتیا چارواکي وایي ټولو ادارو ته یې لارښوونه کړې څو له دغو پروژو څخه په سمه توګه څارنه او له ولایتي ادارې سره یې معلومات وخت په وخت شریک کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په همده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 350 او 1 لیټر ډیزل په 48 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوی ده د جرمني د حاکم محافظه کار ائتلاف ځینې توندلارې غړي نن صدر اعظم انګلا مرکل ته التیماتوم ورکړي چې که د کډوالو د منلو قوانین محدود نه کړي نو په دې هیواد کې ښایي سیاسي بحران پیل شي. په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مسله په یوه خورا حساسه مسله بدله شوې او خورا زیاتې سیاسي ستونزې رامنځته کړي دي. احمد تکل راسره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. تکل صاحب، له صدراعظم انګلا مرکل سره اصلي مخالفت څوک او په کوم دلیل کوي؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. انګلا مرکل درې کاله مخکې د خپل هیواد سرحدونه د هغو کډوالو پر مخ پرانیستل چې له عراق، سوریې، حتی افغانستان او ځینو نورو جګړه ځپلو هیوادونو امریکا ته پناه وروړي، او له همغه وخته د دې لیبرال پالیسۍ له کبله په واکمن ائتلاف کې دننه د خپل باویریایي متحد ګوند سی اس یو د فشار د کمولو لپاره د یوې دایمي حل لارې په موندلو نه ده بریالی شوی. نن د پارلمان غونډه دا وټاکل شوې ده چې په دې اړه به بحث کېږي. بلډ ورځپاڼې چې د جرمني تر ټولو لویه ورځپاڼه ده پرون ولیکل چې نن ورځ یعنی همدا نن دوشنبه به د میرمن مرکل لپاره ټاکونکې ورځ وي. د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر چې د سی اس یو ګونغړی دی د مرکل د دې پالیسۍ له اصلي منتقدانو څخه دی. د همدې پالیسۍ په نتیجه کې له 2015 کال را په دې خوا نږدې 1 میلیون پناه غوښتونکي جرمني ته ننوتي دي او سیاستوال په همدې سخت انتقاد کوي. د کورنیو چارو وزیر اوس غواړي چې د جرمني په سرحد کې د هغو کډوالو مخه ونیسي چې نومونه یې د اروپایي ټولنې په نورو هیوادونو نو کې لمخ کې ثبت شوی دی. اکثر کډوال د ایتالیا او یونان د لارې اروپا ته ننوځي او نمونه یې حمل ته ثبتېږي. صدر اعظم مرکل له دې سره مخالفت کوي او خبرداری ورکوي چې دا کار د کډوالو د څپې په وړاندې د اروپا په جنوب کې د پرتو هیوادونو یعنی همدغه یونان او ایتالیا د یوازې پرېښودو په معنا ده. هغه د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د اروپایي ټولنې غړي دي د جون په 28 او 29 په خپله سرمشریزه کې دا ستونزه په ګډه د خبرو له لارې حل کړي. نن به معلومه شي چې پارلمان د میرمن مرکل د طرحې ته څه ځواب ورکوي.
د میرمن مرکل د حکومت د دوام لپاره دا ګواښ څومره جدي دی؟
اروپا ته د پناه غوښتونکو د مهاجرت د څپې په وړاندې د اروپایي هیوادونو د عوامو ویرې یا پاپولیستانو یا هغو سیاستوالو ته چې د خلکو احساساتو ته په پام سره خبرې کوي، ویناوې کوي او سیاسي موقفونه نیسي، او همداراز د مهاجرو له مخالفو ځواکونو سره د میرمن مرکل په وړاندې د مخالفت لپاره اوس دوی ته ښه پلمه په لاس ورغلې ده. او په تیره د ایتالیا او اتریش په څیر په ځینو هیوادونو کې هغه ښي اړخي توندلاري ګوندونه چې په واکمنۍ کې شامل دي پیاوړي کړل. میرمن مرکل هم د تیرې سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې ډېرې لږې رایې وګټلې او د لومړي ځل لپاره د کډوالو او مسلمانانو ضد ښي اړخي توندلاري AFD ګوند د پارلمان د سیټونو په ترلاسه کولو بریالی شو. د کډوالو لخوا ترسره شوي جنایتونه په تیره د 2016 کال د کرسمس د جشن پر مهال په یو مارکیټ کې د یو تونسي کډوال لخوا ناکامه حمله او د یو عراقي کډوال لخوا پر یوې ماشومې پیغلې جنسي تجاوز او بیا د هغې وژنې هم د کډوالو په وړاندې د خلکو غوسه سخته پارولې ده، نه یوازې په جرمني بلکې په ټوله اروپا کې. همداراز د جرمني په یو محکمه کې نن د هغه افغان پناه غوښتونکي قضیه څېړل کیږي چې په یو سوپر مارکیټ کې د چړې په گزارونو د خپلې جرمني ملګری په وژنه تورن دی. نو دغه ټول هغه عوامل دي چې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات سخت پارولې دي او له همدې کبله میرمن مرکل هم د خلکو له دغو احساسات سره مخامخ ده.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. احمد تکل و چې تری واموریدل د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل سیاسي مخالفانو د زیاتیدونکو فشار سره مخ ته څو د کډوالو په وړاندې په خپل پالیسیو کې بدلون راولي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري د سولې لپاره ته د شرزي وړاندې پلی راوتلې د ولسي حرکت غړي نن سهار کابل ته ورسیدل. یوسف خان زدران په کابل کې دی او د موضوع په اړه نور تفصیل ترې اورو.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي چې نن سهار کابل ته راورسېدل وایي چې د دغه سخت مزل هدف یې په هیواد کې د سولې او اوربند ټینګښت دی او لږکي له خواوو غواړي چې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. دوی چې د دوشنبې په ورځ د کابل پر واټونو هم وګرځېدل وایي دا حرکت یې له اتو کسانو سره له هلمنده پیل کړ او په لاره کې د پرتو ځینو نورو ولایتونو د شاوخوا 200 ځوانانو له یو ځای کېدو سره کابل ته ورسېدل. د اقبال خیبر په نوم یو ځوان چې له هلمند څخه تر کابله یې د دغه حرکت مشري کړې ازادي راډیو ته وویل ولسی کاروان د سفر په ترڅ کې وموندله چې ټول خلک له جګړو ستړي شوي او ثبات غواړي.
د ما دره ما باندې چر رسیدم کې ملت عوام افغان خود طالبها عسکر اردو پاتسنوال پولیس محلی همهش از جنگ خسته شدن، همهش صلح میخواهد. لا استقبالی قضیات بود که امو زحمتا به خدمتش گم شد.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي اته د ورځې وړاندې له هلمند په لیر روان شوي وو او له زابل، کندهار، غزنی او میدان وردګ ولایتونو څخه له تیرېدو وروسته کابل ته راورسېدل. هغه کسان چې د لارې په اوږدو کې له دغه حرکت سره یو ځای شوي وایي د دوی په لیدو یې دا احساس کړی چې د سولې لپاره باید د خلکو هڅې ډېرې شي تر څو حکومت او وسلوال مخالفین د دغه حرکت او غوښتنو په نتیجه کې له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي. وزیر ګل هغه څوک دی چې په غزنی کې له دغه ولسی خوځښت سره
دا خواهش کوم که د مسلمانان دین روزونه دا په دې غم راغلی چې ورو د افغانستان کې کراری راشي او موږ خاص دې رضا غواړو چې الله تعالی موږ تاسو د ټول مسلمانانو لپاره څو ورځې ژوند په خیر تیر کړو.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي د کابل په ځینو واټونو لګرځېدو وروسته د کابل په د افغانانو سیمه کې د عبدالرحمن په جامع جومات کې راغونډ شول. د دوی له منځه ځینو یې ویل چې د سیمې طالبان یې په هیواد کې د سولې ټینګښ او روغې جوړې ته لیواله دي. د کابل ځینو اوسېدونکو چې په واټونو یې د دغه حرکت لیدو او هرکلي ته راوتلي وو هم د دوی له غوښتنو سره همغږي شول او په ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ستړي کاروان ته د سختو مزلونو او زحمتونو په بدل کې مثبت ځواب ورکړي. د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي له هغې وروسته کابل ته را رسېدلي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند درلود چې له دغه فرصت څخه په استفادې طالبان هم ښارونو او تر مرکز کابل راغلو او د خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې لیده کاته درلودل. له دې وروسته د سیاسي چارو کارپو یونس فاکور وایي چې د حکومت تر څنګ طالبان هم باید اوربند ته دوام ورکړي او د افغانانو د هغې غوښتنې په پوره کېدو چې سوله او په هیواد کې د امنیت ټینګښت دی خپل اساسي رول ادا کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لړۍ په ډېره ګرمۍ سره روانه ده، خو مخکې له دې نه چې په دې اړه درته معلومات درکړو، پام وکړئ یوې خبرتیا ته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لړۍ په ډېره ګرمۍ سره روانه ده. دا چې نن به کوم ټیمونه په خپلو منځو کې لوبه وکړي په دې هکله د نورو معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې زما همکار طاهر روشان دی. روشان صاحب، دا راته ووایه چې کوم ټیمونه یا لوبډلې به نن لوبې وکړي او چیرې؟
انصاب، تاسو ته او د نورو اورېدونکو ته سلامونه وایم. نن به انصاب د سویډن او جنوبي کوریا ترمنځ یوه لوبه د نیژنی نوګورود په ښار کې، بله لوبه به د بلجیم او پانامې ترمنځ وي چې هغه د سوچي په ښار کې ده. خو په دې اړه باید زه ووایم چې د بلجیم دوه ډېر تکړه لوبغاړي چې هغه یو کمپانی دی او بل فورمالن دی، هغه د روغتیایي مازیرو په سبب لوبه نشي کولای. نو دا به دوی دپاره یو دغه وي، یو خالیګاوي په اصطلاح. بله لوبه انصاب د انګلستان او د تونس ترمنځ ده چې دا به د اولګاګراد په ښار کې وي. او دلته باید یو یادونه وکړم چې د انګلستان یو ډېر تکړه بازی کوونکی یا لوبغاړی چې هری کین نومیږي، نو دغه لوبغاړی په دې اخر وختو کې ډېر ښه نتایج ورکړي دي. نو زه فکر کوم چې دغه سړی به دغه لوبغاړی به ډېر ښه د انګلستان د دغه ټیم لپاره ډېر ښه لاسته راوړنې رامنځته کړي.
د پرونی لوبو په هکله که اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
د پرون په لوبو کې خو چې رښتیا وایم یو دوه ډېرې جالبې نتیجې رامنځته شوې. یوه نتیجه دا وه چې لوبه د جرمني او مکسیکو ترمنځ وسوه چې د 1000 لیدونکو په مخ کې وه، او په دې لوبه کې ډېر انتظار دی چې جرمني به دا لوبه یوسي. خو د مکسیکو یو لوبه کوونکی په نامه ده لوزانو په دې لوبه کې ګول وه چې بیا جرمني سره د دې چې ډېره ښه لوبه وکړه بیا هم دوی ونه کړای شوی چې رقیب ته ګول ورکړي. نو ځکه دا نتیجه په همدغه پایله سره په همدغه ډول سره پاتې شوه، یعنی چې جرمني د مکسیکو سره دا لوبه بایلوله. بله جالبه نتیجه انصاب د برازیل او سویس ترمنځ وه چې په دې کې هم ډېر د برازیل د ټیم د وړلو امکان دی. خو په دې کې هم لومړی ګول د برازیل یو لوبغاړي په نامه ده کوتینو ګول وه چې وبښي په شلمه دقیقه کې. خو وروسته بیا د سویس د ټیم یو بل لوبغاړي په نامه د زوبیر په 50مه دقیقه کې برازیل ته ګول ورکړي. نو بیا هم عین موضوع وه چې یعنی برازیل ډېر کوشش وکړي چې په هغه کې نیمار هم و، البته چې د دې ټیم یو ډېر ښه لوبغاړي دی. خو بیا هم په دې سبب چې سویس خپله دفاع ډېره قوي کړې وه، نو ده ونه کړای سوی چې ګول وهي، چې دغه پایله یو پای ته ورسېده. او بله لوبه د سربستان او د کوستاریکا ترمنځ وه چې په هغه کې د سربستان ټیم یو د 0 په مقابل کې د کولاروف د ګول په نتیجه کې دغه لوبه یوړه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. طاهر روشان وو چې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د روانې لړۍ په اړه مو تازه جزئیات ترې واورېدل. اوس مو اسمت سروان د ساينس او ټکنالوژي نړۍ ته بیایي.
سامسونګ کمپنۍ ژمنه کړې چې تر 2000 پورې به د لمریزې انرژۍ په برخه کې خپل فعالیت زیات کړي. دا کمپنۍ غواړي چې 2500 لمریز پینلونه یا شیشې نصب کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې سامسونګ چې په نړۍ کې د موبایل ټلیفونونو تر ټولو ستر شرکت دی وایي چې تر 2000 پورې په امریکا، اروپا او چین کې د لمریزې انرژۍ د تولید په برخه کې فعالیت پراخوي. تر دې وړاندې د امریکا په سیلیکان ویلي کې د ټکنالوژۍ ځینو نورو شرکتونو په تیره بیا اپل کمپنۍ ویلي و چې د لمریزې او تجدید کیدونکې انرژۍ په برخه کې پانګونه کوي. سامسونګ په جنوبی کوریا کې سشکال په 40,000 متر مربع ساحه کې د لمریزې انرژۍ شیشې نصبوي. حاضر دمه د جنوبی کوریا په سلو کې یوازې شپږ انرژي تجدید کیدونکې انرژي ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وخت 2:30 بجې شوې. یوار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته نوریاس نوري دروري.
د راپورونو له مخې وسله والو طالبانو په هلمند، کندهار، لغمان، کاپیسا، فاریاب، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي چې هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د سولې د هغه ولسي حرکت غړي چې د هلمند له مرکز لښکرګاه څخه تر 2 ورځو پلي سفر وروسته کابل ته رسېدلي غواړي نن په دې ښار کې د سولې په هدف یوه لویه غونډه جوړه کړي. د ترکیې یو کورد سیاستوال زندان څخه د انتخاباتي کمپاین لومړی وینا خبره کړه. د ترکیې دولتي تلویزیون د جمهوري ریاست د زنداني کاندید صلاح الدین د مرتاش وینا چې لس دقیقې وه فرون خبره کړه. په جاپان کې درې کسان هغه وخت مړه او په لسګونو نور ټپیان شول چې یوې زورورې زلزلې نن د هیواد په لویدیځ کې اوساکا ښار ولړزاوه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو سویډن له جنوبي کوریا سره مسابقه لري. دوهمه مسابقه په 4:30 بجو ده د بلجیم او پاناما ترمنځ، او درېمه مسابقه هم د تونس او انګلستان ترمنځ د شپې په 4:30 بجو پیلېږي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته نه یوازې چې دا خبرونه موندلی شئ، بلکې زموږ نور مطالب، ونیس پروګرامونه او رپورټونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. ونیس پروګرام ته رسو د زهرو کاروان.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، با شنیدن بخش دیگری از برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من نسیم شفق هستم و همراه با همکاران تکنیکی در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. پیش از همه نگاهی می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
دوستانو از موږ معذرت ومنئ، د تیروتنې له کبله مو د زهرو د کاروان دری خپرونه خپره کړله. د دری خپرونه به وروسته خپره شي، البته په وروسته یو ساعت د دری خپرونه کې. اوس راځو د زهرو د کاروان پښتو خپرونه ته. د تیروتنې یو ار بیا معذرت غواړو.
د زهرو کاروان.
د زهره د کاروان د اونیز خبرونه قدر من اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومنه. حمید مومن يم د زهره د کاروان ل روان خبرونه سره تاسو په خدمت کې يم. ل موقع نه پګټه تاسو ټول عزیزانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم، او ل پاک سختن څخه غواړم چې د اختر په هواد کې د تلپاتې سولې پیلام شي. رازو د خبرونه مسایلو ته د روان خبرونه د سر په موضوعاتو کې به ووري چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وی ارتیالي د لیکيږي چې د افغانستان او سیمه د شرایطو په پام کې نیولو سره د نشي توکو پر ضد مبارزې لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه شي. په ننګرهار ولایت کې له نشه موادو سره د مبارزې رئیس بیا وایي چې دوی توانېدلی له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او زر هکتار ځمکه د کوکدارو له بوټو پاکه کړي. د دې مسایلو په اړه وروسته تفصیلي معلومات وړاندې کیږي، خو خپرونه د تل په سر د تېرې اونۍ پیښو ته په کتنه پیلو. دا ځلې د تېرې اونۍ پیښو ته مسکا هوتک کتنه کړې او وړاندې کوي.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې 28 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په اتو ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 28 کسان د 40 کیلوګرامو هیروینو، 200 کیلوګرامو مورفینو، 90 کیلوګرامو تریاکو، 1500 کیلوګرامو جامدو کیمیاوي موادو، 2 کیلوګرامه شیشي یا کریستالو او 10 ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي. د موحد په وینا په نیول شویو کسانو کې 15 غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي نشئی مواد د حمید کرزی له هوایي ډګر څخه هند قاچا کړي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 21 کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 15 کال پورې په بند محکوم کړي دي. په نیمروز ولایت کې یو قاچاق کوونکی تر 15 لکو ډیرو پاکستانیو کلدارو سره ونیول شو. د نیمروز امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو یو قاچاق کوونکی د نیمروز په مرکز زرنج کې په داسې حال کې نیولی چې تر 15 لکو زیاتې پاکستانۍ کلدارې له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته انتقالولې. د لومړیو څېړنو له مخې دې قاچاق کوونکي دا پیسې د نشه یي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه کړي چې پولیسو له زرنج څخه تر تلو وړاندې ونیو. پولیسو یو تن نیولی چې غوښتلې نشه یي مواد له هرات څخه بهر ته قاچاق کړي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ بیان عبدالحد ولیزاده د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کس غوښتل 10 کیلوګرامه چرس له هرات څخه اسلام کلا ته قاچاق کړي چې د لویو لارو پولیسو د هرات او اسلام کلا پر لویه لاره ونیو او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د سه شنبه په ورځ د قاچاق کوونکو له دریو ډلو سره نښته وکړه. د قاچاق کوونکو غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته نشه یي مواد قاچاق کړي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یو وایان د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د قاچاق کوونکو درې ډلو په دریو بیلابیلو پیښو کې هڅه وکړه چې تر 500 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کړي چې د تاجکستان له ځواکونو سره د وسلوالې نښتې په ترڅ کې قاچاق کوونکي بیرته افغانستان ته واوښتل او نشه یي مواد ځینې پاتې شول. له دې دریو ډلو څخه 500 کیلوګرامه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک د تاجکستان سرحدي ځواکونو لاسته ورغلي، خو دواړو لورو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
له موسکا هوتک نه په مننه، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په ټولو لوی ښارونو کې او په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې درته دا موضوعات لرو. د افغانستان د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ اړتیا لیدل کېږي. دا اړتیا ولې موجوده ده؟ د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي
کله چې یوه ستونزه د هیواد امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته ځواب وویلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونه د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوي وي. د ننګرهار د والی وایان عطا الله خوګیانی وایي
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د ایبي ټانک سره تړون لاسلیک کړی و. د والی قدیر وزارت په مشرتوب باندې ترڅو ننګرهار ته 200 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ورکړي.
د دې موضوع پوره جزئیات به په یو راپور کې وړاندې شي. په یو مرکه کې د نشه یي توکو د احتیاط په اړه د ځینو ناسمو باورونو څخه پرده پورته کوو.
دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپل هغه داخلي کوم هغه انګیزي چې د بروز کې.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې مرکه په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د خطر په برخه کې د یو داسې کس قصه اوري چې نشو تر جنسي قوت اغسته دي او پلار کېدای نه شي، او د خبرونه د پای شی به بیا هم لپن څخه په ډکه یو ډرامې خپل کړی شوی دی.
بس د لاور خانه ماتل دی چې وای سوک چې مجبور شي یا لوی غروته زی یا لوی کوروته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست نو زه کته راغلم.
او ردو ته را سره اوسئ. رازو دروان خبرونه لومړی موضوع ته له نشئی موادو سره د مبارزه وزارت وای سرنګ چې په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزې ورس پر ورس ډیریږي، نو دا اړتیا لري چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه لپاره یو نوی او جامع ستراتیژي جوړ شي. د نشئی موادو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وای امنیتي، اقتصادي او ټولنیز ستونزې د دې لامل شوې ده چې هر کال د نشئی موادو کښت او تولید نور هم ډیر شي. نو له همدې عمل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او سیمې د شرایطو په پام کې نیولو سره یو نوی ستراتیژي جوړه شي. له بلې خوا کارپوهان د نشئی موادو پر ضد مبارزه پخوانۍ ستراتیژي غیر مؤثره بولي او وړاندیز کوي چې نوې ستراتیژي باید د کورنیو قوانینو او نړیوالو تړونونو له مخې جوړه شي ترڅو عملي بڼه غوره کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په پام کې لري چې له نشئی موادو سره څلور کلن استراتیژي له ختمېدلو سره سم د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکاري یو نوې استراتیژي جوړه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او استراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د نشئی موادو د کښت، قاچاق، تولید او استعمال ستونزه په یوه لویه ملي او نړیواله ستونزه اوښتې ده. ښاغلی قائم زیاتوي څرنګه چې د کوکنارو د کښت او تولید ستونزه ډیره سوې، نو باید د افغانستان د اوسنیو شرایطو او امکاناتو په پام کې نیولو سره یوه جامع او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه سي.
کله چې یوه ستونزه د هیواد امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته سواب وویلی شي. زموږ ستراتیژي باید اوږدمهاله وي. د عملی کولو لپاره پیسې او سیاسي ملاتړ ولرو. ستراتیژي باید د سیمې له شرایطو سره برابر او د عملی کېدو امکان ولري، او هغه دلیلونه هم پکې ځای شوي وي چې د کوکنارو د کښت سبب شوي دي. موږ باید تل د بزګر په خوا کې ودرېږو، ځکه چې بزګر بې وزله دي او باید له دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره مرسته ورسره وشي.
له نشئی موادو سره د مبارزې د معین په وینا، له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري ډیره لږه ده. له همدې امله باید د داخلي هڅو تر څنګ یوه سیمه ایزه ستراتیژي هم جوړه سي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له نشئی موادو سره باید د موثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل سي، چې له دې لارې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت مالي او سیاسي ملاتړ ومومي. کارپوهان په دې باور دي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په پخوانی ستراتیژي کې د نشئی موادو د کښت او تولید راکمولو په برخه کې داخلي شرایط او واقعیتونه په پام کې نه ونیول سوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین محمد ظفر وایي چې مخکې به له نشئی موادو سره د مبارزې ستراتیژي بهرنیانو جوړوله چې له داخلي قوانینو سره یې سمون نه درلود. له همدې امله یې نتیجه هم ښه نه وه.
زموږ پخوانۍ ستراتیژۍ د افغانستان له نافذه قوانینو سره ډېر ټکرونه درلودل. زموږ قانون به ویل چې تریاک له منځه یوسه، خو ستراتیژۍ به بیا ویل چې باید د تریاکو بوټی په هغو سیمو کې واړول شي چې هلته د بدیل معیشت پروګرامونه موجود وي. په دې صورت کې سړی نه پوهېږي چې قوانین عملي کړي او که ستراتیژي. له ستراتیژۍ سره د تقنینی سندونو ټکرونه ډېر زیات دي چې یو دقیق او تخنیکي بحث ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یا یو ان او ډی سي اقتصادي او اجتماعي سروې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 9000 ټنه نشئی مواد تولید شوي ول. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د اټکل له مخې په روان میلادي کال کې هغه بزګران هم په سلو کې 11 ډیر سوي چې په خوا یې په خپلو ځمکو کې خاشخاش نه کرل خو اوس یې کری.
په راپور کې مواردل چې د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې لپاره یوه نوې او جامع ستراتیژي جوړه شي. دا د دې لپاره چې پخوانۍ ستراتیژي غیر مؤثره ثابته شوې ده. د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه بیا هم سړی مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوي دي. د ننګرهار ولایت وایان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د امریکا د متحده ایالاتونو د جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د مرستو پیسې دي چې د ننګرهار ولایت امریکا سفارت او نشې موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت پروګرام په برخه کې به ولګول شي. له بل پلوه د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس وایي چې دوی توانېدلې د نشې موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او زر هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کښت اړولو کمپاین چې له یوې میاشتې راهیسې روان و د سلګونو جریبه ځمکو په اړولو سره پای ته ورسید. د ننګرهار د والي ویان د عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت له پیل څخه بیا تر اوسه پورې بزګرانو ته په دریو پړاوونو کې پوهاوی ورکړی او له دوی څخه یې غوښتي چې کوکنار ونه کري. خو له دې ټولو سره سره بیا هم په روان کال کې د ننګرهار په 1500 کې کوکنار کرل شوي دي. خاقلی خوګیاڼی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت او جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د ګډ تفاهم له مخې به د کوکنارو د کښت اړولو په صورت کې له دې ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي او د دې مرستو لړۍ په عملي ډول پیل شوې ده.
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د یوې څانګې سره تړون لاسلیک کړی و د موادو مخدر وزارت په منځګړیتوب باندې ننګرهار ته 2.5 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ورکړي او دا بودیجه به ټولو هغه بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې مصرفېږي چې هغوی کوکنارو کښت له منځه وړی دی. نو عملا هغه بودیجه د انتقال پروسه پیل شوې ده. لومړی غیر رسمي کمپین شوی دی، عامه پوهاوی شوی چې په خپلو ځمکو کې تاسو کوکنار مه کړئ ترڅو بیا د ستونزو سره مخامخ کېږئ. ولې ځینې بزګرانو متاسفانه چې سرغړونه کړې.
د ښاغلي خوګیاڼي په خبره په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کرل کېدل د بدیل معیشت او نور انکشافي پروژې نه دي عملي شوي، ځکه نو د دې سیمو بزګرانو بیرته د کوکنارو کښته مخه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په روان کال کې د کوکنارو کښت زیات شوی او په بدخشان، کندهار، هلمند، نیمروز او آن د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ننګرهار له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل موږ ته له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په روان کال کې پلان راکړی و چې 1500 هکټاره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړو، خو د ناامنۍ له امله مو ونه شوای کولای چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې دا پلان عملي کړو.
په 1500 کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د پلان د کمپاین په لاره جوړ شو چې تر دې دمه په حدود 1000 هکټاره ځمکه مونږ تخریب کړله په دغه ولسوالیو کې او کمپاین هم تېره ورځ رسمان بند کړ. یو داغې نه چې مونږ ویو چې هغه ساحې نامه نه وي چې مونږ پکې کمپاین نه شو کولی، هغه مونږ پلان کړی مونږ وي چې هغه د شیرزاد د ویسحق ولسوالۍ وي چې هلته د 13-15 کلونو راپتي خو هلته نامه نه وه.
تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو له جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې ویلي ول چې تر څو په یو ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې اتیا له منځه نه وي وړل شوی، له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه کوي. خو ښاغلی صافی وایي دوی د کوکنارو د 1000 هکټاره ځمکې په اړولو سره د ادارې ته قناعت ورکړی چې له بزګرانو سره 22 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
عام خلک د نشه یي موادو تر استعمال مخکې د استعمال په محل او یا تر علاج وروسته ځینې ناسم باورونه لري چې د باورونو له یوې خوا د نشه یي موادو استعمال ته لاره غوره کړې او له بله خوا یې د اعتیاد د علاج بهیر ټکنه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې دي چې د اعتیاد په برخه کې مشهور غلط باورونه کوم دي. دی وایي
نوي عصر کې اعتیاد یعنی غلط باور. غلط باور په متدینو کې هم د متوجد په شروع کې، هم د اعتیاد په تداوم کې، او هم د اعتیاد په تداوی کې. کوم غلط باورونه چې مخکې د اعتیاد نه دي، دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپله هغه داخلي کوم هغه انګیزې چې دا بروز کړي. مثلا قبل نه دینه چې معتاد شي یو نفر ورته وایي یاره دا مخدره توکي چې دي دا چې ووهې غم غلط دی، خوب ته ګټه لري. یا مخدره توکي چې دي همدا چې ووهې هر څونه خسته اوسي آرام به او ستر ټول غمونه به فراموش کړي. دا فیزیولوژي نه ګانه په ذهن کې د فوکس شو. کله چې دا شخص باندې داسې یو سخت حالت پیرې شي، مخکې له مخکې یې ده په ذهن کې هغه فکتورونه وي چې والا دیوال مې ویلی و چې مواد مخدر ته ستا غم حالت وي، کله چې مثلا تریاک دا اوس کې رښتیا هم د غم حالت وي، بنان د ځان سره وي والا دا خو عجب شی و ده. بل هغه داخلي انګیزي دي چې په غلط باورونه بدلېږي، چې دا زیات په ډپریشن مریضانو کې یا خفګان مریضي په پښتو کې ورته وایي، د کې غلط باورونه په داخلي انګیزې سره بیرون کې تبارز کوي. مثلا یو نفر ډپریشن لري، بدون دې نه چې یو نفر دعوت ورکړي د مخدره موادو ته، هغه داخلي کوم انګیزې چې دي د مجبوري مخدره مواد. بل غلط باورونه چې دي وایي چې د معتادین چې د وینې ته بل نه کوي هیڅ نه جوړېږي، یا وایي چې دغه معتاد چې ده ایسته د وینه لري، هغه غلط باورونه باعث دي کې دا ادامه ورکړي احتیاط ته. بل کله چې دا ترک شي وایي څوک چې مواد مخدر استفاده وکړي هغه معیوب ده.
معتادین په دې باور دي چې که د ښه کیفیت لرونکي نشه یي مواد وکارول شي بدن ته یې زیان نه رسوي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
مخدره توکي مخدره توکي دي، ښه او بد پکې نشته. کله چې یو نفر ډیر استفاده وکړي ډیر متاثرېږي، یو نفر لږ استفاده وکړي لږ متاثرېږي، دا یو غلط باور ده چې متدینو منځ کې رایش ده. څومره چې د مخدره موادو هغه مؤثره مواد شفاف شکل سره یې توان ډېر ده، چې هر څومره د مخدره موادو کیفیت زیات وي هماغونه زیانونه او تاوانونه زیات دي.
نشیان په تیر بیا چرسیان دوی وایي چې که څوک دیندار وي له نشې سره لمونځ او اودس وکړي نشه بد تاثیر نه ورباندې کوي، دا خبره څومره علمي ده؟
ګوره، یو آیت شریف ده چې تاسو نشه وي موږ ته به نږدې کېږي. یو نفر نشه وي او قرآن تلاوت وکړي هغه زور پیش لولي، چون هغه هم تمرکز دی فکری خراب ده او هم نشه یې. هغه مخدره مواد خصوصا چرس، تریاک، هیروئین، کریستال او نور مخدره مواد د دین پورې مذهب پورې هیڅ اړیکه نه لري.
د ځینو کسانو دا باور څومره سم ده چې نشه یي مواد لکه تریاک، شراب او داسې نور جنسي قوه غښتلې کوي؟
په مجموع کې مخدره مواد خصوصا تریاک په اول کې چې استفاده کوي جنسي قوه د لوړوي. هغه کوم مواد چې دوپامین په نوم باندې یادیږي په وجود کې دا ډېر افرازوي او دا د هر شي نه ډېر لذت اخلي. بیا کله چې یو میاشت نه وروسته شي برعکس کېږي، د موږ نه ښکته خواته ځي او وخت راځي چې دغه جنسي قوه خسته کېږي.
ځینې خلک نشه یي مواد په تیره بیا تریاک د زکام ټوخي او یا چرس هم د وینې د غوړ لپاره یا هم افشار لپاره کاروي، دا مواد د علاج لپاره څومره ګټور دي؟
مخدره مواد غیر قانونی دي په مجموع کې، صحت ته هم نقص کوي، هیڅ مرض لپاره دوانه د برعکس هغه مواد مرض ده تنبیه کوي. د چرسي سړی ته سوګري ډنګري دا وایي چې دا ډنګري دا به وینې هم غوړي نه د ده به شرم نه جګېږي، دا خپله یو مریضي ده او مخدره د مواد د بندش تاثیر نه کوي. تریاک خپله چون نارکوتیک انرژیک هغه علمي نوم ده، یعنی ضد درد ده، ضد تبې ده او ضد ټوخی ده، اما په یو شکل سره، په یو نورمال غلظت سره، په یو میلی ګرام سره دا باید وخوري. که چیرې غلط استفاده وکړي ورنه هغه به معتاد شي.
له ځینو معتادینو سره چې ما خبرې کړي دي، دوی وایي چې نشې ته د جسمي پیاوړتیا لپاره مخه کړي او وایي چې رښتیا هم د نشې په لومړیو کې څو برابره کار کاوه. آیا نشه رښتیا هم دغه ډول مثبت اثرات لري؟
مخدره توکي په مجموع کې خصوصا هغه محرک مواد لکه شیشه، مثلا کوکاین ده، امفیټامین ده، میت امفیټامین ده، یا مثلا د نن سبا ټاکسیه ټابلیټ کا چور د وی ده، په اوایلو کې د هم جنسي او هم جسمي قوت زیاتیږي. دوه میاشتې بعد په یو ګرام باندې هغه مزه ده نه لري، یو ګرام دوه ګرامه کوي چې هغه جنسي او هغه مزه بیرته اعاده کړي ده. او برعکس کله چې دغه مخدره مواد زیات شي هم په دماغ باندې هم په جسم باندې هغه منفي تاثیرات هم زیاتیږي او ختمه یې بیخي.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې د نشه یي توکو په اړه د غلطو باورونو په اړه زموږ د همکار ایاز ترنک پوښتنه ځوابوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
اوس راځو د خاطرو برخو ته. یو څلوېښت کلن محمد اجان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی په ایران کې سرکاري ګرو چې هلته په نشو اخته شو. دی وایي چې نشې مې جنسي قوه کمزورې کړې او له پلار کېدو څخه یې ایستلی یم. دا چې نشو له محمد اجان څخه نور څه اخیستی دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه تر نشې مخکې په ایران کې په شاروالۍ کې سرکاریګر وم، او یو نفر مې تر لاس لاندې و، ډېر ښه زندګي مې درلوده. یو بل سرکاریګر هم و، هغه مسؤول شب و، زه مسؤول روز وم. په دغه ورځ باندې چې زه اولین بار په دغه عمل اغوشته شوم، دغه مسؤول شب تفریح لاره و، په ځای زه مسؤول شب شوم. یو چهار دانه راکړه و رضا بیا خوب د باندې نه راځي، تریاک راکړه. آیا مشنگی تریاک چې ما وخوړه نه دی، په یخ بشوم سوا بوري، نه به خوب بشوم نه به درد بشوم. بیا هماغه و چې ما ویده خو یخ موتسکیر باندې هم ګرځېدل و، اوجه مایم و لگ 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 می استفاده کرد به عملی شروع می به از راقم مسلمتن تا واده می اوکو سو مدت بعد بیا لارم به ایران تا بیا آلت می دار نشب پری خورده تر ها وقت پوری چه قبل اگه من بفات چه پا آقا براز بندید دا آقا جنازه چه برلا او زمان پکر دیر خراب و آقا اندیوال چه می دار تر یک دلو دار داقا چه رسر بروش و او لگ متری وقت نشی اول بدن لتا زیفا که زه پسلو که نوی فیصد دا دخفل بیا اولادی هم دندقه طریقه نیسا با ما چهانی داقا مواد اثر پا ما پی حساب ده جنسیت حتما دلو ده چه ما دخفل دزان نتیجه وقت لده چه مثلا پا وقت کیز پاکم و دخفل پاک زوری رکن وقتی که چه دیب عمل که آغوشته و ما طولانی مدت هیچ چه نشته دکترم ما تایلی چه مثلا مشکل استاک کرده بدن می دیر ضعیفه شده مواد خود هستی شدی سب چه سید هر تنه خلاصه خلاصه پا اول که می دیر اعتبار در لده کنه پا وقت که چه سرکاریگر و ما موتر را وسته در ایران نیرات نمی موتر را وسته دست سرای و چه دیر غرط ملک سرای و ما تا ویده چه توی ما نظر کریم ما ولی آجی سیبالی دیر نظر کریم و اتا موتر پا غور از را وسته و ما بی خیتبونه پیجندلیش بیا من دغه اجرته وی چې تاسو دغه ښه خوشی کړ بیا به زموږه سره وی ولی فعلی شرایط کې ناشکریونه کې اوسه هیڅ نشته خلاص تاسو قرضدارم اینو ولی چې د مواد د سیو شی دي کنه چې بیا اختیار دي کې فقط تو فکر ذهن دي فقط هغه ته چې تبه دغه ته ورسې هم د دین خلاصي هم د دنیا خلاصي هم د اعتبار خلاصي خلاصه هیڅ د تنه پرې دي ته باور وکړه چې زه د هیڅ قرضدارم نه اومد د عملی تو د پاره ده یعنی بعض وخت جماعت هم نه ما کوڅه ته خو پیدا دا غزان میشه لطب بلقم کاری صاحب بدن میم ضعیفه شو اقتصاد میم ضعیفه شو یو ورځ مخ کې زما زوی سره می یو وراره عداوت کو خو کوچ نه نو هغه دغه تکان یو تریاکی زوی زو پاس بو تا کې و میوارید دغه خبر هم نه هیری
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
له همدې سره د روان خبرونه پر وسه شی بو کیو لجمن سره سم د اونې ډرامه خبره دوته چمتو ده د مجید میرمن سخت ناروغه ده خو د علاج پیسې نه لري اخر د پنځ دغ خپلوانو کې د لور خان د چې دی ورزي چې څه پیسې په پورت لري واخلي خو د لور خان که څه هم خشتمن سره ده او ډېر پیسې لري خو مجید هسې پلمکوي او تش لاسې پرېګدي دا چې د لور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنکړي او وروسته په څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلی ده
مجیدا رضا خدای دې راواله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینه
اجی صاحب ته هم ستړی موشي
خیر یو سه ته هم ستړی موشي
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی زما په خانه انډیوال دی خه مجیدا هو زره ته وای چې څنګه راغلی
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست نو ځکه تا ته راغلم
زه پوه نه شوم څه پیښه ده
بس پوښتنه مه کوه ډېره بده را پیښه ده
سپینه خبره وکړه څه خبره ده
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډېره په تکلیف ده ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم څه لوغانۍ هم نه لرم
دا څه وایې دومره لوی کاروبار وګوره دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډېرې پیسې او لویه مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم خدای په امان
په مخه دې ښه
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډېرې دي د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای
اجی صاحب دا سړی ته نه پیژنې دا پوډری دی پوډری څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړي خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. باز د پوډرو پیسې اخلاصې شوي وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي، میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څه پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
او خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه خو نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بدبدتره شوه. بېخي حساب انجېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه سو نه جوړېږي، هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویا.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده.